دا مشال ریډیو ده د 2 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر او د خبرونو د ویان عبد الله کاکړنی کې هلی او سلامونه ومني د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر علي وزیر عدالت ته وړاندې کېدل او د دې ترڅنګ په شمالي وزیرستان ځینو سیمو کې په ګرځبندیز کې نرمي د دې خبرونې د سر موضوعات دي. یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب مدله هم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې 2 ونې د خبرونې جمهوري غږونه او د سولې پر لور وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د عبدالحی کاکړ.
سرٹکی مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارٹی دا حکومت خلاف تحریک پیلوی او دا حکومت لخوا وړاندې کړل شوی بجټ منظوري دوی ته نه پرېږدي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځو سیمو په خاصه توګه په کونړ کې د داعش اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي. امریکا او د هغو اتحادي ځواکونو سعودي عرب وایي له ایران سره جګړه نه غواړي. او سم د خبرونو تفصیل. مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی فیصله کړی چې د حکومت خلاف به تحریک پیلوي او د حکومت لخوا وړاندې کړل شوی بجټ به منظوري دوته نه پرېږدي. دا بیان پرون په لاهور کې د مسلم لیگ نون د مرستیالي مشر مریم نواز او د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلال بوټو زرداری ترمنځ د ملاقات وروسته مخې ته راغلی دی. په دې ملاقات کې د عدلیې د ژغورلو او په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي په اړه هم خبرې وشوې. د لاهور په جاتي عمره کې دا ملاقات د مریم نواز په بلنه ترسره شو او دا په داسې حال کې ده چې د دواړو ګوندونو مهم مشران نواز شریف، حمزه شاباس، آصف زرداری او فریال تاپور د احتساب د قومي اداري یا نیب لخوا په بیلابیلو مقدمو کې نیول شوي دي. له دې ملاقات وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر او د ساینس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري وویل بلال بوټو او مریم نواز صرف ملاقاتونه کوي، د احتجاج وسیله نسته. نن په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه ترسره کیږي چې پکې پاکستان، ایران، افغانستان او د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیار چارواکي ګډون کوي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال وایي د ایران او د افغانستان وزیران په دې غونډه کې د ګډون کولو په موخه پرون اسلام آباد ته ورسېدلي دي. په پاکستان کې اوس مهال څه د پاسه 1 میلیون رجسټر شوي او شاوخوا هم دومره غیر رجسټر افغان کډوال ژوند کوي. دوی وایي تر اوسه د ستنېدو لپاره ورته مناسب شرایط نه دي برابر. د پاکستان د عامه روغتیا وزارت وایي سرلننه په سند د پنجاب په ځینو ضلعو او بلوچستان کې ماشومان ته د پولیو په یا ګوزڼه د ناروغۍ ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی بهیر پیل شو. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې د کمپاین پر مهال به په سند صوبه کې 15.5 میلیونه او په پنجاب کې 4.3 میلیونه او په بلوچستان کې 1.3 میلیونه ماشومانو ته څاڅکي ورکول کېږي. پاکستان کې هم د ګوزڼه د ناروغۍ له وجې ماشومان د مزدوري سره مخ کېږي. لیفټیننټ جنرال فیض حمید د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI نوې مشر ټاکل شوی. د پاکستان د فوج عامه اړیکو ادارې ISPR لخوا پرون په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی د لیفټیننټ جنرال آصف منیر پر ځای په دې منصب ټاکل شوی. نوموړی د پنجاب د چکوال سیمې اوسیدونکی دی. ISPR وایي د دې ترڅنګ پوسټ پر یو شمېر نورو چوکیو هم نوي کسان په کار ګمارلي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځو سیمو په خاصه توګه په کونړ کې د داعش اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي. د دې وزارت وایي زبیر عارف پرون مشال ریډیو ته وویل
زموږ عملیاتونه د دوی پر خلاف روان دي. شپنی عملیات هم دي. همداسې زموږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بریدونه کوي. تیرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دوی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شو، تعدادي بعضې قوماندانان له منځه لاړل.
د افغانستان دفاع وزارت په داسې وخت کې د داعش د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي چې دې ډلې له پرونه یو اربیا د کونړ په چپه دره کې د طالبان سره جنګ پیل کړی او ملکیان یې له خطر سره مخ کړي دي. د امریکا د فوج د مرکز کې قمانداني مشر جنرال فرانک مکنزي هم تېره اونۍ د داعش په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه او ویلي دي چې دا ډله د افغانستان په ختیځ کې پټنځایونه لري. امریکا او اتحادی سعودي عرب وایي له ایران سره جګړه نه غواړي، خو د ایران د هر ډول ګواښ په وړاندې به ټول اړین ګامونه واخلي. د امریکا بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو پرون فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي په دې کې هیڅ اشتباه نشته چې ایران د عمان په خلیج کې د تیلو پر ټانکرو د تیرې اونۍ د برید مسؤول دی. پومپیو وایي دوی جنگ نه غواړي، خو د ډیپلوماټیک او نورو لارو نه له هرمستنګۍ د تیرېدو زمانه ترلاسه کول غواړي. هرمستنګۍ د فارس خلیج او عمان خلیج ترمنځ د تیلو د بیړیو د تیرېدو لویه لاره ده. ټینګلتیا وروسته له هغې زیاته سوه چې د جون پر 12 په 2 تیل وړونکو بیړیو بریدونه وسول. تر دې میاشت وړاندې د متحده عرب اماراتو له ساحل سره نږدې هم په څلورو نورو ورته بیړیو بریدونه سوي وو. امریکا او سعودي عرب د دغو بریدونو پړه پر ایران اچوي، خو ایران دا تورونه ردوي. د سعودي ولایت شهزاده محمد بن سلمان پر نړیوالې ورورولۍ غږ کړی چې پرېکړه د موقف دي غوره کړي. یوه اغېزناکه څېړنیزه اداره وایي که څه هم په تېر یو کال کې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو په لاس کې د اټومي وسلو شمیر کم سوی، خو د ماسکو او واشنګټن ترمنځ د سیاسي او پوځي اختلافاتو له وجې د دې شمیر لا نور کمی غیر یقیني دی. د سټاکهوم د سولې د څېړنیزو نړیوال انسټیټیوټ نن خپل کلنی راپور خپور کړی چې پکې راغلي د 2019 کال په پیل کې روس، امریکا او اوو نورو هیوادونو 13,815 اټومي وسلې درلودلې. یاد اداره وایي دا د تیر کال پرتله چې دغو هیوادونو سره اندازن 14,415 اټومي وسلې وي کمه شمېره ده. د اټومي وسلو په شمېر کې کموالی د روس او امریکې له وجې دی چې دواړو هیوادونو لا هم په شریکه د نړۍ نوي په سلو کې اټومي وسلې په لاس لري. د نوي پیل د تړون له مخې دواړو هیوادونو په یو ډول خپلې اټومي وسلې کموي. پرون په جنوبي امریکا هیوادونو ارجنټینا، یوګراوی او پیراګوئی کې لسګونه میلیونه خلک د بجلی د نظام د خرابوالي سره مخامخ شوي. د ارجنټاین ولسمشر پر ټویټر لیکلي د بجلی د خرابي بې ساري وه. په سملاسي ډول د مرګ ژوبلې په اړه څه ډول رپورټونه نه دي ورکړل شوي. د کرکټ په نړیوال جام کې د هندوستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته ماته ورکړه. په پرونۍ لوبه کې هند لومړی بیټنګ وکړه او 346 منډې وکړې. له دې چې لوبه کې باران وسو، پاکستان باید 302 منډې پورې کړې وای، خو بیا هم ونه توانېده او لوبه د 9 منډو په توپیر پر هند وبایلله. نن به د ویسټ انډیز او بنګلاديش لوبډلې په میدان کې وي. خبرونه پای ته رسېدل. اوسم د موسم او کرنسي حال درته احمد الله درکوي.
د پیښور د صرفه بازار تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 156 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ 60 پیسې او 190 روپۍ 60 پیسې. یو ایرو 190 60 روپۍ 80 پیسې او 190 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 203 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي سلیری ساتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه درته زمونږ همکار عبدالحی کاکړ او د موسم حال او د کرن صوبې مو د احمد رانا اوریدي. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علي وزیر عدالت ته وړاندې کړل شو.
نن د مشر علي وزیر د دهشتګردۍ کوټه په بانو کې هغه کې د پېښو
یو کارپو وایي چې د پښتنو په سیمو کې د پولیو ناروغي ځکه ده چې پښتانه په افواګانو باندې یقین کوي. او د جنوبي وزیرستان هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان چې یوې غونډې ته تلل بي وایي پولیس یې څار کړل.
د پښتون ژغورنې غورځنګ و دیشان کې تا چکیمه غونډه وه سرګوري کې دننه کړله. هغه ته ملګري روان وي چې د ټانک پولیس د کاور سره په چکپوست باندې ودرول.
د خبرونې په وروستۍ نیمه کې دوه ونې د خبرونې جمهوري غږونه او د سولې پر لور لرو د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته غوږ کیږئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو ته سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورته د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. د جنوبي وزیرستان نه د پارلیمان غړي او پښتون غورنې غورځنګ یو مخکښ خلی وزیر نن بنو کې په داسې حال کې په سخت امنیتي تدابیرو کې عدالت ته وړاندې کړ شو چې هلته شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې لګول شوی کرفیو د چارواکو په وینا د پرون نه د ورځې مهال ختمه شوې او شپې به جاري وي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د پولیسو او پښتون ژغورنې غورزنګ غړیو په وینا د جنوبي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ علي وزیر نن بنو کې عدالت ته وړاندې کړل شو. د دوی په وینا د ترهګرې ضد جج رخصتي په وجه علي وزیر سیشن جج پر وړاندې پیش کړل شو چې نوموړي ته د روانې میاشتې په 19 نیټه د بیا پیش کېدو هدایات جاری شول. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ حنیف پښتین چې په دې موقع موجود و مشال ریډیو ته وویل دوی به د آئین او قانون لاندې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مبارزه جاری ساتي.
نن د مشر علي وزیر د دهشتګردۍ کوټه په بنو کې هغه کې د پیشي وه خو چونکې نن جج په چوټي باندې و او ریکارډ هنه و بیا دای می سیشن جج ته پیش کړو. سیشن جج 19 تاریخ ورکړی دی په هغه شوه د علي وزیر او د محسن داوړ دوه ساری پیشي وی بلارز والی وزیر ډیر مطمئن و او په ډیر ګاند شمیر ملګری هر غلی وی میز دا ډټګره نه ورکوي خپل کوم خپل ولسته چې میز پدا جیلینا پدا باندې میز څوک نشي ویراولای میز نور حوصله هم سره مضبوطی دي او میز د قانون او د آئین
بل طرف شمالی وزیرستان انتظامی چارواکو په وینا شمالی وزیرستان په ځنو سیمو کې په 13 ورځو کې پر لپسې لګول شوی کرفیو یا ګرز بندیز کې د پرونه نرمی شوی. دغه ګرز بندیز چې د شنه خوړنه تر د تاخلو پورې دوام درلود د انتظامی چارواکو په وینا د غلطه د امنیت ټینګ ساتلو په لړ کې د ګامونه پورته کړي. ملک غلام چې د تحصیل د تاخیل ډوګا ماچا سیمه اوسېدونکي دي مشال ریډیو ته وویل د دوی په سیمو کې د ورځې مهال کرفیو ختم شوی.
مشکلات پیدا شوی دی ان شاء اللہ امن برقرار شي پہلے چې دا غریب خال دا بدې دی کار بھی کیما لگے دلی وی او غریب خال باندې ډیر اثر پر وځي دی کې چا بھی مورون وی فاروق څوک سمانی نه څه ختم شي او دی کې بزرینا بن دن استا به سره ډاکټرونه زاج دې خپل نه لجینا به وکو میډیا حکومت نه هم مطالبه کوي چې دا ون مسئلے وی وجرګي په مذاکرات سره حل کیږي.
دغه کرفیو د خړکمر پیښې وروسته وخت په وخت دوام درلود او روانې میاشتې اوومه نیټه باندې خړکمر پوستې سره نږدې د سړک غاړې سره بامی چاودنه کې د فوج څلور افسرانو وژل کېدو پس پرله پسې لګول شوی و چې په منځ کې دوه ورځې نرمی شوی وه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په لاهور کې خبریالانو ته ویلي چې په 28 جون د بېنظیر بټو د سالګرۍ په موقع به په نوابشاه کې جلسه کوي او له هغه ځایه به د حکومت پر ضد تحریک شروع کوي. دا خبره هغه په داسې حال کې کړې چې تېره ورځ یې د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالي مشر مریم نواز سره په لاهور کې ملاقات کړې. تفصیل احمد الله راکړي.
پرون د اتوار پروس په لاهور کې خبریالانو ته بلاول بټو زرداری وویل کوشش به وي چې حکومت لخوا وړاندې کړی شوی بجټ پاس کېدو ته پرې نږدو او دې لړ کې اپوزیشن ګوندونو سره سره د حکومت اتحادیانو سره به هم رابطه کوو ځکه چې د بجټ پاس کېدو په صورت کې به د غریب اولس په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي. د نوموړي وینا وه پاکستان پیپلز ګوند به خپل اولسي رابطه مهم جاري ساتي او اولس خوا ته به ځو، سړکونو ته به راوځو او خلک به دې خبرو چې د دوی جمهوری حقونه، انساني حقونه او معاشي حقونه د خطرې سره مخ دي او هغه پیغامونه چې پر رسنیو د سنسرشپ له وجې اولس ته نه رسیږي نو موږ به نیغ په نیغه دغه پیغامونه اولس ته رسوو. زه اسلام آباد ته روان یم او هغلته به د مختلفو سیاسي ګوندونو سره رابطې کوم او د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن سره به وینم او نور موضوعاتو تر څنګ په دې به هم غور کوو چې په څه ډول په ګډ سره بجټ پاس کېدو ته پرې نږدو. له رسنیو سره خبرو نه وړاندې
باندې بلاول بوټو په لاهور کې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز سره هم ملاقات وکړو. د ملاقات وروسته په جاری کړې شوې ګډې اعلامیه کې ویل شوي دواړو مشرانو په دې خبره اتفاق وکړو چې نه صرف حکومت لخوا وړاندې کړې شوې بجټ به منظوري دوه تنه پریږدي، بلکې په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي، د عدلیې د ژغورلو او د حکومت خلاف د ممکنه تحریک چلولو نه علاوه په نورو یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې. د لاهور په جاتی عمره کې دا ملاقات د مریم نواز په بلنه په داسې حال کې ترسره شو چې د دواړو ګوندونو مهم مشران نواز شریف، حمزه شهباز، آصف علي زرداري او فریال تالپور د احتساب قامی ادارې یا نیب لخوا په بیلابیل دوسیو کې نیول شوي دي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکار فردوس عاشقاوان د مریم نواز او بلاول بوټو د ملاقات په حق لوایي د پلار ورځې په مناسبت سره دواړو ابو بچاو تحریک مخ په وړاندې بوتللو، خو ټولو ته معلومه ده چې څه نتیجه به یې نه راوځي. د نوموړې وینا وه په اعلامیه کې اولس ترافی خو مشکلاتو او د ګرانۍ خبرې وشوې، نو دوی خو په خپله په قیمتي ګاډو او په ګران بیو کورونو کې اوسیږي، نو دوی څنګه د غریبانو د حقونو خبره کولی شي؟ مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې میش خبریال او د سیاسي چارو پوه عدنان رحمت نه تپوس وکړو چې دا ملاقات څومره مهم وو او دواړو ګوندونو مشرانو چې کومې فیصلې وکړې نو تر کوم حده یې عملي کولی شي؟ نو نوموړی وایي دا ملاقات ډیر اهمیت لري، هغه نه صرف د دوی د ذات حوالے سره بلکې د دې دواړو ګوندونو او د ملک سیاست حوالے سره هم، ځکه چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند نه علاوه بل کوم ګوند د حکومت پر ضد تحریک نشي چلولی، بلکې دا دواړو ګوندونه په یوازې هم کامیابه تحریکونه نشي چلولی. نو تر څو چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرانو ترمنځ ملاقاتونه نه کېدل، نو تر هغه وخته لوی فیصلې هم نشولې کېدلې. اوس دواړه ګوندونه رایوځای شوي دي، نو ډیر څه کولای شي او چې کومې فیصلې یې کړي دي نو په یو ځای نه صرف هغه عملي کولای شي، بلکې حکومت لپاره مشکلات هم جوړولی شي. د ذکر ده چې تیره میاشت بلاول بوټو زرداری د مریم نواز په شمول د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر غړي د روژه ماتي لپاره رابللي وو چې پکې یې فیصله وکړه چې د اختر نه وروسته به د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې ټول ګوندیزه غونډه رابلي چې پکې به د راتلونکي لپاره په ګډه سره تګلاره جوړوي چې په څه ډول د حکومت پر ضد احتجاج کولو سره ملک د دې راپېښو مشکلاتو نه راوباسي.
دا مشال ریډیو ده.
ریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی په کوټه کې د پولیو ضد د بلوچستان د بیړني مرکز مشر راشد رزاق په یو بیان کې ویلي چې د صوبې په دیالو د لوکي لنن څخه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پول شو پیل شو. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
په دې کمپاین کې په دازل پپشین کې عبدالله ژوب لورلای او دوکي کې هم ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي. د دې مقصد لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. د چارواکو په وینا چې د کارکونکو د حفاظت لپاره د صوبې په اساسو برخو کې به سرحدي عسکر هم ګزمه کوي، خو ډېری کارپوهان وایي چې د پولیو د وایرس د ختمولو لپاره په منظمه توګه د کار کولو اړتیا اوس هم لیدل کېږي. په دې ترڅ کې به غوښ شو د کوټې و نامتو خبریال سید علي شاه ته.
افغانستان
حکومت لوري د مندو او پلرو څخه غوښتنه سوي ده چې هغه د خپلو ماشومانو ته هرو مرو د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. دغه ډول د عالمانو او سیاسي مشرانو څخه هم غوښتنه سوي ده چې هغه د پولیو ضد د کمپاین د کامیابۍ لپاره خپل کردار ادا کړي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګون سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړي نصر الله زیر او مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو د وایرس د ختمولو لپاره کردار ادا کول د ټولو ذمېداري ده.
سرکار کو پکار دی چې خپل ټول ڈپارٹمنٹ چې کم سے کې کیان دی دا وی چې کیان یو لګی د کمشنرانو د ډیپټی کمشنرانو دا کمشنرانو د نورو چې کم عوامي نمائندگان دی په خوانی کونسلرات ایم پی اے کان دی چې سره مرسته واخلي چې یو کور پاتې نه شي، یو بچی پاتې نه شي، چار کړي تا د دې پولیو خطرې ورکول شي. ولسم ذمہ داری دا پلرونو د منډو چاغه راشي پولیو والا وګر خټي دته غفلت کوي او په کار دي شپدیا والا په ماچټونه کې اعلانونه وشي نور داسي ګارانتي ګامونه پورته
بلبلو ته درختیا د چارواکو پونا چې تیر کال په هواد کې د پولیو یوازې درې کې سنشکار سوي وو خو د بده مرغدا کال په تیر شپږو میاشتو کې تر دمګړي پورې درشت ماشومان د پولیو د وایرس خطر اغیز لاندې راغلي دي په دوی کې زیاتره هغه ماشومان دي چې مند او پلرونه د پولیو ضد څاڅکي نه ور کړی
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
اړوندو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې د اتوار په ورځ په یو اعلامیه کې د هغه هیواد د استخباراتي ادارې ISI د نوي مشر ټاکلو خبر ورکړ. پوځ نه دی ویلي چې د استخباراتي ادارې مشر یې ولې بدل کړ. روټر اجانس پر دې موضوع خبره کړې لیکنه کې د یو شنونکي په حواله ویلي چې د ISI نوي مشر لیفټنټ جنرال فیض احمد یو سختدری د کس دی. هارون بچای تفصیل درکوي.
د رویټرز اجانس لیکنه وایي د پاکستان پوز د هغه هیواد د استخباراتي ادارې د مشر لیفټنن جنرال آسم منیر پر ځای چې یوازې اته میاشتې پر دغه څوکۍ کار وکړل لیفټنن جنرال فیض حمید د یادې ادارې مشر ټاکلی. پوز د اعلان د اتوار پورس په یوه اعلامیه کې وکړ خو پکې د دې بدلون علت نه دی ښودلی. لیکنه کاږي د پاکستان پوز ته د هغه هیواد د تر ټولو بانفوزه ادارې په سترګه کتل کیږي. لاغ راهیسې چې پاکستان له برتانیا خپلواکي ترلاسه کړې دې هیواد د خپل یو یا کلن تاریخ شاوخوا نیمایي موده د پوځ په واکمنۍ کې تیره کړې. پوځ حتی د ولسي حکومتونو په دورو کې هم زیات با اختیاره پاتې شوی. د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر څوکۍ یو تر ټولو مهمه هغه ګڼل کیږي. پر دې ادارې له یوې مودې راهیسې تور دی چې د پاکستان پر خاوره وسلوال ساتي او په هند او افغانستان کې د ترهګر فعالیتونو لپاره کاروي. په وروستیو کې پر ISI نوي تورونه لګېدلي چې پکې د پاکستاني مطبوعاتو د کنټرولولو، د تیر کال په عام انتخاباتو کې د لاس وهلو او د بشري حقونو ډلو د ځورولو هغه شامل دي. د لیکنې تر مخه ISI د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم د پښتنو د حقونو تحریک هم په نخښه کړی او د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو د اعلی کار په توګه یې یادوي. په لیکنه کې د فعالانو په حواله ویل شوي له هغه راهیسې چې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم شوی په ملکي چارو کې د ISI نفوذ نور هم سیوا شوی دی. د پاکستان پوز د وسلوالو د پاللو په سیاست کې د لاس وهنی او د مخالف غګونو د غلي کولو تورونه ردوي. د پوز پلویان وایي پاکستان ته لګاونډیو هیوادونو خطرونه پیښتي او پوز له قانون سره سم د هیواد د دفاع چارې مخته وړي. اجانس د سیډونکو په حواله ویلي د ISI نوی مشر فیض حمید د دې ادارې یو مهم افسر پاتې شوی. نوموړي په 2018 کال کې د تحریک لبیک سخدریزي ډلې له مشرتابه سره د یوې لوزنامې په لاسلیک کولو د دې ډلې د پلویانو احتجاجي ناسته ختمه کړه. اجانس د شننکې عائشې صدیقی په حواله چې نوموړي د پاکستان پوز د کاروبارونو په اړه یو کتاب هم لیکلی ویلي چې حمید یو سخدریزي افسر دی. صدیقی زیاته کړې د ISI د مشر په توګه د نوموړي ټاکنه ښیي چې پوز پر زیاده دی چې په خپلو اختیاراتو کې کمی راوستوي د لا زیات طاقت لاسته راوړلو او د هغې د کارولو په هڅه کې دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تے ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اودن کو پرون پر ڈریس مل خان کی د پختون غورن غورنګ یو غونډه کی دن کی واجب کی د غډون لپاره ل جنوبی وزیرستان څخه د غورنګ پلوی انورتل چې د ټانک پولیسو یې سار کلو په غونډه کې لبرخه خښستوې پاتې کړل. دا خلک د جنوبی وزیرستان له کوم سیمو راغلي وو او د ټانک پولیسو ولی سار کل پاړې تفصیل د سیلاب مسعود پر راپور کې اورو.
په دغه غورځنګونو کې شامل د وڼه اوسېدونکی واجد وجدان ویایي.
وڼه د سیمې نه ورسره شاخوا چې کوم د وزیرستان لکه سومالی، لادام، ماکین، سراروغه د دغه نه د پښتون ژغورنې غورځنګ و ډیشان کې تا چې کومه غونډه وه په سردوري کې دننه کړله. هغه ته ملګري روان وي چې د ټانک پولیس د کاور سره په چکپوز باندې ودرول، ډېرې عسکري را کړل او ورسره درې څلور ګنټې یې وهدرول. په هغه کې ډېر غواړي او ډېر خلک هم د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان وي چې دوی د میرمشا د پوشې غندنه وکړي چې پاکې چې کوم زخمیان شهیدون شوي وي ورسره چې کومه کرښې په وزیرستان کښې هم لږه درلودو هغه باره کښې غندنه وکړي خو دوی هغه متاسفانه پرېږه نه شول او هغه واپس شول دوی د دغسې ډېره غندنه کوي.
د کوټکي د سیمې سره تعلق لرونکی رحمت شاه مسعود دغه خبرې په دا رنګ مخښې بیایي.
دا د وڼنه وزیر وتلي وي او د چغمالي ولا کاسون وي د نیږ د کوټکي څلاروغې کاسون وي نو اول خ به خرغېړه شي را کړل خو بیا په آن آباد چوکه ورته راورسېدل پولیس ورته رمخته شول نو دغسې څوکه سره مینه لکه اقبال الله دسمامات سپیسل غازي خو داته یو چې په تو سه فایر دی زه تو سه نسو دغه شی رکاوټ ورته جوړ کړه ډېره تنور شول د اکاوړ نه واپس کړل.
په ډېر اسمل خان کښې د غورځنګیانو دا غونډه سد پاره وه. مصطفی مسعود په دا رنګ وضاحت کوي.
یا غونډه چې دلا په چوداري کښې دننه موږ د کوم شمالي وزیرستان چې کرکېدو د علي وزیر او د مفتن داوړ او نور چې د غورځنګ ملګري ګرفتار شوي دي دغه پوره یا مشوره غوندې وه د مز لکه مطلب نه جلسه وه او نه څه احتجاج وه نه نارابازي دی نه وه مطلب یا غونډه موږ کوله په چوداري کښې دننه خو هغې ته هغه خلک روان وه هغه پولیس پرې نه شول مخکې لایمل پوره مز سوچ کوي مخکې لایمل مز څرنګه ورته تېر کړي.
مشال ریډیو ټانک د پولیس فورس د هډکوارټر ډي اس پي میر علي سره د ټلیفون په لیک کې تماس ونیو هغه خبره واورېده خو ټلیفون یې بند کړ څه ځواب یې را نه کړ. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړي مرا ده اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرا چی داغا مینا نجوان دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگا خیند یو میندی نور نو غوری چی نور کو بیگنا زامنو کتابو تونو تید کینی تولو تخپل پلاو غوری چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خپرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
خپرونې په دې برخه کې ورځو کورمه کبیلې دلې ته. په کورمه کې یو شمېر سیمې داسې دي چې خلک یې لا هم بې کوره دي او له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې کې د شاملې مخماندي سیمې خلکو شپږ کاله وړاندې د جنګونو او پوځي عملیاتو له کبله خپل کورونه پریښي دي. مدني فعالانو خپلو سیمو ته د دغو خلکو د واپسۍ لپاره غږ پورته کړی. تفصیل طارق ورغدی راکړي.
د کورمې مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې له مخمان دې بې کوره متاثرین دې خپلو کورونو ته ستنه کړي. د بګن اوسېدونکي او مدني فعال انورشاه اورکزی وایي د یاد سیمې متاثرینو شپږ کاله وړاندې د جنګونو او پوځي عملیاتو له کبله خپل کورونه پرېښودلي چې لا هم بې کوره دي. په کار ده چې حکومت دې ورته د بیرته لیږلو لپاره نیټه او زر ته زر ورکړي ځکه چې په سختو مشکلاتو کې وخت تېرېږي.
خپل خلک دو ته مطلب کوم حد پورې لکه سپورټ ورکوي میاشت نه دې میاشت نه کول نه دوه کول نه دي لکه ژوند شولو که نه دا دوی لپاره ډېر زیات مشکلات دي. او بله غټه خبره دا چې کوم دوله ماشومان دي هغه بالکل بې تعلیمه شولو ویل چې مطلب دوی سره پیسې نشته مطلب سهولتونه ورسره نشته په کور داسې مطلب زر تر زره د ګورنمنټ توجه ورکړي مطلب اکشن د پوښتلی شي هغه علاقه مطلب ورته جوړه کړي خونې ورته جوړې کړي دا خلک لکه لوټ شي آز کې خپل ژوند کې خپل ماشومان آز کې سبق وایي.
په 2013 کال کې د وسلوال طالبانو لخوا د پړاچمکنی په مخماندې تر قبضې وروسته پوځ هلته عملیات پیل کړل چې تر دوو میاشتو پس ټوله علاقه یې ترې واپس واخیستله او امن یو ځل بیا بحال کړو. یو بل مدني فعال محمد سلیم مورکزی وایي په پړاچمکنی کې تر عملیاتو وروسته د نورو ټولو سیمو خلک بیرته ستنه شوي خو نه پوهېږي چې د مخماندې شاوخوا 200 متاثره کورنیو په واپسۍ کې حکومت ته څه مسله ده.
تیر کالی دی دپاره سکم ده د اپر کورم تحصیلدار سه پی این ٹی آغا مقرر شو او کیپٹن و د پاوچ آغا ور سر مقرر شول او بقاعده یو ټیم تیار شو سروې دپاره خو مو پوینه شولو د علاقې خلق و دغه پاتونه لګیده سده ویلی بیا آغا شول پاسپورت شو ودری د خبر او سروې ونه شوله نو مو ګورمنټ نه دا خواست کو چې څومره زر کیږي د علاقې ته د خلک واپس کړای شي.
موږ چې کله د منځنی کورمې مرستیال کمشنر الله فضل ودود سره خبرې وشوې نو د هغه دا وینا وه زه په دغه څوکې نوی راغلی یم نو هیڅ معلومات نه لرم چې د مخمان د خلکو واپسي تر اوسه ولې نه ده شوې. فضل ودود زیاته کړه دومره خبر یم چې ډېر مخکې د مخمان د خلک بېکوره شوي خو اوس هغوی ته په واپسۍ کې څه مسله ده نو په دغه اړه به اول ځان خبروم او وروسته به تاسو ته خپل ځواب وایم. د چارواکي تر ډېر انتظار هم په دغه اړه د هغه دریس مخیتارانه غلو لاورګزو او خیبر سره په پوله په منځني کورما کې تعمیري وطن کوه سفید آپریشن ماموزه په نامه باندې پوځي عملیات شوي دي. په 2019 کال کې چې کله حکومت هلته د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه عملیات پیل کړل نو تر 200 زرو زیات کورنیو خپلې سیمې پرېښودې او خوندي سیمو ته کډې کړې. معلوماتو تر مخه په سیمه کې تر کامیاب پوځي عملیاتو وروسته تر 30 زرو زیات کورنۍ خپلو کورونو ته ستنه شوي خو هلته د مخماندې په شمول ځینې سیمې داسې دي چې خلک یې لا هم بېکوره دي او په مختلف سیمو کې د کډوالې ژوند تیروي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وکی او پښتونخوا کې دوه نیمې بجې شوې دي. د دوه نیمې بجو د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ نه اورو.
مسلم لیگ نواز ډلې او پاکستان پیپلز پارټي د حکومت خلاف تحریک چلولو او د بجټ نه منظورولو فیصله کړې ده. دا فیصله پرون په لاهور کې د مسلم لیگ نون د مرستیالي مشر مریم نواز او د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری ترمنځ په یو ملاقات کې وشوه. نن په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه ده چې پکې پاکستان، ایران، افغانستان او د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR چارواکي ګډون کوي. په اسلام آباد کې مشال ریډیو خبریال وایي د ایران او د افغانستان وزیران په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ورسېدلي دي. د پاکستان د عامې روغتیا وزارت وایي سرلننه په سند، د پنجاب په ځینو ضلعو او بلوچستان کې ماشومان ته د پولیو او ګزم د ناروغۍ ضد د څاڅکو کولو درې ورځنی بهیر پیل شو. د پاکستان سرکاري ریډیو دا خبر ورکړی دی چې د کمپاین په مهال به په سند صوبه کې 5.5 میلیونه، په پنجاب کې 2.3 میلیونه او بلوچستان کې 1.3 میلیونه ماشومان ته څاڅکي ورکول کېږي. لیفټنر جنرل فیض حمید د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر ټاکل شوی دی. پاکستان د فوج امالیکو ادارې ISPR لخوا پرون په خبر شوې خبر پاڼه کې دا خبره شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځو سیمو په خاص توګه په کونړ کې د داعش اسلامي دولت کړي د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي دي. د وزارت ویان زبیر عارف پرون مشالیدو ته دا خبره وکړه. امریکا او د هغوی اتحادي سعودي عرب وایي له ایران سره جګړه نه غواړي خو د ایران د هر ډول ګواښ په وړاندې به ټول اړین ګامونه واخلي. یو اغېزناکه څېړنیز اداره وایي که څه هم په تېر یو کال کې د نړۍ د ځواکونو هېوادونو په لاس کې د اټومي وسلو شمېر کم شوی خو د ماسکو او واشنګټن ترمنځ د سیاسي حوزې اختلاف له وجې د دې شمېر لا نور کمی په غیر کې دی.
د خبرونو لنډیز درته عبدالحی کاکړ وړاندې کول او اوس ترته جمهوری غږونه خبرونه هم عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. جمهوری غږونه ونیدا خبرونه کې د وتلي پښتو شاعر، محقق او افسانه لیکونکي همیش خلیل پاړه ده. نو راځي چې وورو جمهوری غږونه.
جمهوری غږونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شرغ لاست وایم. پاکستان په 1948 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راځي د پوځي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندۍ. د هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشل لیدلې چې پکې د پوځي واک مجموعي دوره تر 150 کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو بیا تل لوړو ژورو سره مخامخ شوی دی. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابري، بنیادي بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه یې لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوری غږونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نن د پښتو د وتلي محقق، شاعر او افسانه لیکونکي همیش خلیل پاړه دی.
زندان د ازغو شپول کې لوی خدایا لکه ګل مې ډکه خلوص و خندا کړې.
لدی شعر اشکاری چې د دې خالق خپل احساسات په آزاد فضا کې نه بلکې د زندان تر سلاخونو شاته د شعر په ژبه بیان کړی دی. شاعر د پښتو وتلی لیکوال افسانه لیکونکی محقق همیش خلیل دی. هغه د خپل تخلیق او تحقیق په ډګر کې په پښتو ادب کې ځانته یو مقام ګټلی دی. نوبل خوا د پښتو په سیاسي تاریخ کې ورته هم په درنه سترګه کتل کیږي. همیش خلیل په 1973 کال کې د پېښور په برتا کال کې زیږیدلی او نن په 2019 کال کې هم د 90 کلونو په عمر کې په برتا کال کې اوسی. اوږد عمر د هغه په ګرځېدو را ګرځېدو او دارنګ د هغه پر حافظه اغیز کړی، خو بیا هم ورته د خپل ادبي او سیاسي ژوند بلا کیسې اور یادې دي. نن په 90 کلنۍ کې هم همیش خلیل ته خپل ټوله تعلیمي سلسله ټکی په ټکی یاد ده.
زمو په کلی کې هغه وخت شپږم جمعه ته پورې تعلیم وکړم. هغه شپږم جمعه چې ما پاس کړو نو بیا راغلم اسلامي کالج ته اسکول ته. سبق شروع کو کنا بیا دولسم جماعت امتحان ورکو بیا دسورلسم جماعت امتحان ورکو پرایویټ تور ما پاس.
همیش خلیل په یو داسي داور کې پیدا سوی او ځوان سوی وو چې پاکستان او هند لا سره بیل نه وو او پر ټول هندستان د انګریزانو قبضه وه. په هندستان کې د برتانیې د قبضې پر ضد مبارزه روانه وه. په دغو تاریکونو کې د باچا خان خدای خدمتګار تاریک هم وو. هغه وخت په ولس کې له انګریزه د ازادۍ اخیستو یو څپه راپورته سوې وه چې د همیش خلیل پر ذهن او فکر یې هم اثر کړی وو او د باچا خان د تحریک ملګری سو. په 1948 کال کې انګریز هندوستان پرېښود او هندوستان تقسیم سو. کله چې پاکستان جوړ سو نو هغه وخت همیش خلیل 19 کلن وو. د پاکستان د جوړېدو سره سم د هغه وخت واکمنو او باچا خان ترمنځ اختلافات مخ په زیاتېدو سو. د باچا خان په ګډون د خدای خدمتګار تحریک ګڼ شمېر غړي ونیول سو. همیش خلیل د پاکستان هوایي ځواک په تعلیم څانګه کې وو چې د ده په وینا په 1952 کال کې په لومړي ځل گرفتار سو.
زه په دې ایر فورس کې نو کارم کنه د باچا خان په تحریک کې منو ما به دا شعرونه ویل نو هغه بیا هغه شعر بیا غي کولی کله چې په دې سړي بار مکه وي دا شعر یو هغه ما په شعر غري وي نو زه هغه وخت ایجوکیشن ډپارټمنټ کې وم نو سړی ما په شعر ونی ګول زه ورغم چې ورغم بس بیا دا غزیره کینول ما کور ته راوستم تلاشي ما لاشي واخیسته او تلاشي نه پاتې بیا دې بوتلم په می په حال کې وکا سهار بوتلم د وضو پانی لا د وضو تاړې کې هلته کې ده تار چرکولم تار چرکولم به چې سسکه وي سم خیال یې چې دا بیا غدي کنه په دا باندې مالی به کولم وهلم به راوهلم به بیا هغه کې ما یو میاشت تقریبا 13 کپا حوالات کی بیا غزما تفتیش کی شروع شو بیا جیلتا جیلتا ولی گلم
لدې سره د همیش خلیل د قید وبند سلسله روانه سو. هغه شاوخوا 9 ځله زندان ته چول سوی او په مجموعي توګه شپږ یا 9 کال بند تیر کړی دی. هغه به یوازې په زندان کې نه ساتل کېدلې بلکې په حراست خانو کې به د د پوینا اور باندې تشدد هم کېدلې.
تشدد به دا کول کنه
همیش خلیل با په زندان کې وو او بهر به ورور او سیاسي ملګرو د رخلاصول لپاره هلې ځلې کولې. داغه د خوشی کېدو لپاره به په عدالتونو کې ریټونه داخلېدل را داخلېدل. عدالت به هغه خوشی کړي خو پولیسو به بیا ونیولې چې اخر د های کورټ یو جج هغه حکومتي چارواکي لا جواب کړ چې همیش خلیل یې له خوشی کېدو سره سم له عدالته د باندې نیولې وو.
هغه به پری خوم دی به بیا ونیو اخر های کورټ هغه پری خوم نو دون را سره پزیت شو نو چې د عدالت نه راوتم بیا وارنټ راغ کړي وو ویل دروازه چې گرفتار هغه کې بیا په دویمه پیسې چې زما رول کې ریټو کو هغه بیا داغه نه تاسو کو چې څه کیو کنه ګوره وی دا دوباره کی تاسو گرفتار کړی دی نو دې چې مونږ خوشی کو نو خوشی کېدو نه پس تاسو سره چې دیوال راغلی ویل چې تاسو راځه گرفتاری ده نو ویل دا تاسو مخکې نه شروع کړی وو هغه بر ورته ویل ویل کوک منی که نه منی او زه بیا عدالت ته ویل عدالت څومره وخت اخلي وی زه دفتر ته لاړم او بیا مې د دوباره گرفتارۍ آرډر وکړو بیا هغه راغو وی دا څومره وخت لی نیمه ګنټه وخت اخلي نو ویل دی خو چې ما پرېښو مخې سره راغو ویل جي راغلي بیا نو مطلب دا چې تاسو ایمانداري تاسو کې نشته تاسو نه مخکې نه دا دا ویلو چې دا ریکارډ به دې خوشی کوي او مونږ به بیا نیسو.
حکومتي چارواکو به په زندان کې او له زندانه د باندې پر همیش خلیل دبا واچولی چې سیاست پریږدي. دغسی یو وړاندیز دته په 1950 کال کې وسو چې که سیاست د همیش لپاره پریږدي نو جیل ته به نه لیږي، خو هغه انکار وکړ او وی ویل چې د سیاست مقصد یې د پښتنو حقونه غوښتل دي.
د باچا خان تحریک په هغه کې نیول و مکنه ما ته ویلي چې داسې چلې چې ګوره تا خو ډېر د پښتو لپاره ډېر کتابونه کړي ګوره ستا دې وکړي چې ما ته ښیي چې دی خو د پښتو لپاره کار کوي نو ته که ما ته دا وویې چې زه په سیاسي کار نه کوم نو زه تا پرېږدم نو ما ویلي ما خبره دا ده چې ما په څه کې تاسو کېدوي ما ته ووایي نو بیا هغه ما ته دا وویلي چې یاره دا خبره ده چې بس ته مونږ ته دا ضمانت راکړه مونږ تا نه نیسو ته دا کار سړی تا خپل کار کوي ما دې خبره ده چې جرم مې کړی نو راته ووایي که جرم نه وایي بس یا دا زمونږ خبرې ومنه تو بابا چې کار به داسې نور کار داسې به نه کوم او دا یا داسې چلو که درې کاله ته ځان تیار کړه نو خو د پښتو خبره وه نو ما خو انکار نه شو کولی ما ویلې خبره داره ته ما نه ضمانت واړي ما جرم نه دی کړی چې ما جرم نه دی کړی زه ضمانت نه درکوم وی ښځه درې کاله کې ما خبر ټیک دی.
همیش خلیل په بنیادي توګه ادیب، لیکوال، شاعر، محقق او افسانه لیکونکی و. حکومت به هغه په بدني توګه زنداني کړ خو د هغه فکر او سوچ ته زولنې وانه چولای سوې. په جیل دننه به هغه شعر هم لیکلی او نثر هم. نور البصر امن د ملاکند یونیورسيټي پښتو څانګه کې اسیسټنټ پروفیسر دی او د پښتو پر زنداني ادب پی ایچ ډی کړی دا. نوموړی وایي چې په تحقیق کې د همیش خلیل د هغو شعرونو او لیکونو هم جاج اخیستی چې هغه په زندان کې تخلیق کړی وو.
د همیش چې په زنداني تخلیقات یا ادبي تخلیقات په هغه کې لومبه چې کوم د شعري مجموعه ده نوم دې زما سندرې دغه سندرې چې دي دا په لومبي ځل باندې په 1903 کې چاپ شوي دي. دغه باندې قلندر مومند صاحب مقدمه هم لیکلې ده، کامل صاحب یې لیکل کړي دي. نو په هغه کې چې کوم د شروع کړی ده د یو دعا نه کړی ده، هغه دعا داسې ده چې د زندان د ازغو شپو کې لویه خدایا لکه ګل مې ډکه خلوص په خندا کړې دغه تورو تورو شپو د دې خانو کې جلاتی سره تر محبوبا کړې خدایا ما د تورو ریزو د پردونا د انسان د امیدونو سین سبا کړې چې کشور د افغانانو معطر کړي لکه بوی د ګل لغیږ مې حیدا کړې. همیشه سره سره د دې په کتاب باندې هم په مختلفو وختونو کې پابندۍ لګېدلې.
همیش خلیل نه یوازې شعرونه لیکل بلکې د زندان چاپیرچل، د خپل وطن غمیزه، د بندیوانۍ ورځې، د افسانو د کردارونو په ذریعه بیانول.
خو د شعر نه زیات همیش صاحب چې کار کړی دی هغه یې په نثر کې کړی دی، په تحقیق کې کړی دی، کومو جیلونو کې چې دی پاتې شوی دی دغلته افسانې لیکلي دي. هغه افسانو مجموعه چې کومه نه هغه د چارګل په نوم باندې په 1903 کې چاپ شوې ده. دغه د زنداني ادب یو ډېره قیمتي افسانه ده په زندان او دا په مختلفو جیلونو کې په ډېر اسمل خان کې او په هریپور په جیل کې او په مد جیل کې دغه افسانې لیکل شوي دي. د دې نه د دې افسانو نه علاوه کاجی سنو برسین په ممن په نوم باندې دوی یو رپورتاج لیکلی دی او دغه رپورتاج چې دی هغه هم جیل کې دی. د کاکاجی چې کوم جدیدت دی او په هغې کې ورسره همیشه کم پاتې شوي دي نږدې او دې دواړو یو ځای جیلونو کې وخت تیر کړی دی. په دغې باندې په دغې تناسر کې هغه رپورتاج لیکل شوی دی.
درنو اوریدونکو په جمهوری ژغونو پروگرام کې مو د پښتو وتلی محقق شاعر او لیکوال همیش خلیل د زندانونو کیسه واوریده. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. جمهوری غږونه خبرونه مو اوریده. اوس په خاغلې دې د یوې بلې ونې دي خبرونې د سولې پر لور. دا خبرونه هر ونې تاسو د پاره زموږ همکار بشیر ګواخ برابرۍ. نو راځئ چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
مشهور امریکایي شاعره ریتا دوو وای شعر سوچا او قوي ژبه ده. د چلی مشهور شاعر پابلو نیرودا شعر ویل د سولې عمل بللی وو. نن په همدې اړه د سولې پر لور خپرونه کې خبرې کوو چې پښتانه شاعران څنګه خپل هنر د امن لپاره کاروي. زه بشیر ګواخ مو کوربه یم، هرکلی مو کوم.
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې ګڼو پښتنو شاعرانو له جنګه د کرکې په اړه لیکلي دي. دوی خلک هڅولي چې ژوند وکړي او له مرګه کرکه وساتي. ممتاز اورکزی د نن سبا له هغو مشهورو شاعرانو څخه دی چې د پښتنو پر ځمکه روانه جګړه یې دردوي. هغه دا درد په خپله شاعرۍ کې راخیستی او کوشش یې کړی چې له دې لارې وسلوال ټوپک ایښودو ته مجبورهږي. له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په پښتنو سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانو جګړو کلیوي خوا سخت دریزي ډېره کړې او د موسیقۍ په شمول ټول هنرونه ځپلې دي. نو بلې خوا یې هنرمندان هڅولي چې په دې میدان کې خپلې پښې لا پسې ټینګې کړي. ودان عثمان خیل ځوان شاعر دی. هغه سندرې هم وایي او شعرونه هم. شیرونه یې پر ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک ډیر مشهور دي.
راځه چې سوله وکړو په جنگ کې ګټه نشته. راځه چې سوله وکړو جنگ سراسر تاوان دی. بس ته نور جنگ نه کوو بس نور سوله وکړو. بس ته نور جنگ نه کوو بس نور سوله کوو. راځه چې سوله وکړو. دا خو هم ستا وطن دی او هم زما وطن دی. دا خو زمونږ د دواړو د ستر بابا وطن دی. او چې دا ستا وطن دی او هم زما وطن دی. ته یې هم ښکلی غواړې زه یې هم ښکلی غواړم. نو بیا ته ما ولې وژنې او زه تا ولې وژنم. بس ما هم لا تړلې او ته هم لا وتړه. زه هم واده کوم ته هم واده وکړه چې د دې وطن ولس له ژوند ورکوو. راځه چې سوله وکړو. ته په یو مورچل کې او زه په بل مورچل کې. ته په ما ډازي کوي زه په تا ډازي کوم. ته لږې ما مړ کوي زه لږم تا مړ کوم. پیدا یې تا ته کېږي او که نه ماته کېږي. نه پیدا تا ته کېږي او نه پیدا ماته کېږي. ته خو زما مټې او زه دا ستا مټې یم. ته خپلې مټې پرې کې زه خپلې مټې پرې کوم. دواړه کمزوري دښمنانو ته شو. راځه چې سوله وکړو. راځه چې سوله وکړو. پیغلی سرتوری شولی، پیغلی بی کور شولی، پیغلی بی پلار شولی، پیغلی بی مور شولی، اوس در په در ګرځېږي، کړه په سر ګرځېږي، پیغور یې تاته کېږي، پیغور یې ماته کېږي، سخیرې تاته کوي، سخیرې ماته کوي، څه دې داستانه خپا او څه زمانه خپا. راځه چې دواړه پاسو، ځان د ازاره بچ کړو، په دې سرونو لوپټې خورو، راځه چې سولو.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه اورئ. ودان عثمان خیل تر ډیره رومانوي شاعري کړې، خو وایي چې په دې وروستیو کې روان ناورین دومره اغیز پې کړی دی چې د لومړي چاپ شوي کتاب په نسبت په بل چاپېدونکي کتاب کې شعرونه تر ډیره په روانو حالاتو لیکل شوي دي.
اسی خو مونږ بلا بلا شاعری وکړله، ډیرو خلکو وکړله، په زرګونو شاعران او سندرغاړي لګیا دي. خو کار هغه په کار دی چې نن سبا کم ته ضرورت دی، او نن سبا ضرورت چې کم دی نو هغه د دغه جنگ ختمېدی دي، د دغه پښتنو دغه تسنسواله دی، د دغه پښتنو دغه اړی ګړی دي، د دغه پښتنو دغه ستونزې دي. دغه طرف ته اشاره کول په کار دي، او پښتون قام دې خبرې ته جوړول په کار دي چې حق څه سیز دی او حق څنګه غوښتل کېږي.
د سولې پر لور
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د ودان عثمان خیل په شان په کابل کې ګودر زازی هم شاعري کوي او هم سندرې وایي. ګودر زازی په دې وروستیو کې نه غواړم چې لوی شمزه سندره خبره کړې ده. د سندره ډیره مشهوره شوله.
جنگ نه د نفرت مسله ده، زه پکې را لوی شوم په جنگ کې، تر اوسه په جنگ کې یم. او مې غوښتل چې په خپل شعر یا په خپله سندره دا ذهنیت ورکم چې زه نور نه غواړم جنگ وکړم. که زه پکې را لوی شوم، زما نه وروسته زما اولاد، زما نور راتلونکی، زما نور نسل په جنگ کې نه غواړي لوی شي او له جنگ نفرت کوي. خپله موسیقي یا شاعري دا د یوې ټولنې ډېر مهم اړخونه دي او مهم ارزښتونه دي. یو عام سړی نشي کولی چې د جنگ باکله چې هغه شاعر نه وي یا سندرغاړی نه وي، جنگ باکله به صرف خبرې وکړي، تود بحث وکړي. خو شاعر او سندرغاړی هم دا پکار دی چې د دې وضعیت ترجمانی وکړي.
تاسو سندرې هم وایي، شعرونه هم لیکئ، دا یو شعوري کوشش دی او کنه د حالاتو مجبوری ده چې خلک همدغه رنګه شیانو ته پام کوي، ارزښت ورتور کوي؟
ټوله خبره د خلکو په ذوق کې ده، اما ذوق د دلته د داسې سندرو د اورېدو ډېر کم دی. خو بیا هم څنګه چې د یو شاعر هغه خپل احساسات دي، زما دپاره هېڅ پرته له دې چې د هېواد ته یو څه زینت ورکړم ځوانانو ته او خلکو ته، چې کېدای شي یو څوک ووایي چې د جنگ نه خدار چکر کړی نو سندرې د څه ضرورت دی، اما که سندرې ونکړو، موسیقي آواز د ګډا، موسیقي آواز د ساتیرې، موسیقي آواز د خوشې په تیرول نه دي، دا ترجمانی دا دے ٹولنے او زے ڈیرا مہم گڑم پتے کی دا ہر سندرغاڑی خپل اوریدون کی دی او دا ٹارگٹ خاص خلق وی پو دا سندرو کلا کماچ کڑی مگر پو مجمو کے دا سندرو پاڑا لکہ دا سندرہ ما دی وسی میں دا پر تقریبا ویل شنکا
څومره اندازه لګي چې دا تاسو کوم رقم ته موسیقي کوي یا کوم رقم شعرونه وایي دا په خلکو څومره غیز لري؟
هر سندره یا هر موسیقي مستقیمه غیز د اوریدونکو په ذهنیت کې وي. خو زه په دې عقیده یم چې سندره داسې زر تر زر یو آوټپوټ یو لاسته راوړنه نشي درلودلی. په دې معنی چې مونږ باید یو عمر کار وکړو دیتا او مخکې باید دا شوی وای تر ترنه پورې چې ذهنیت جوړ کو. بلاخره دا کوم ماشوم چې زیم چې پکې لوی شویم دا دولس کلن دیلس کلن نن ماشوم خو دیته متوجه شي یاره دا سندره چی دی دا ولې نه غواړي لوی شي؟ دا پلارم پوښتنه کوي چې دا څنګه دا غټ سړی دی وایي چې دا غواړم لوی شم.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ. I'm not afraid to die.